پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د صدی رډو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي د ځانګړي استازي مرستیال مارکس پوتسل د افغانانو لپاره د سولې او مینې ډک اختر هیله کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی پلاوی د اختر په مناسبت د ښاغلي پوتسل پیغام د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی. په دې پیغام کې پوتسل چې د یوناما سرپرست مشر هم دی ویلي دي ملګري ملتونه د سوکاله راتلونکي ثبات او تلپاتې سولې د ترلاسه کېدو په هڅو کې د افغانانو د ملاتړ او همکارۍ ژمنه کوي. نن د عرفې ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ. هند په کابل کې خپل سفارت ته یوه ډله لیږلې چې سفارت پرانیسي او افغانستان ته د بشري مرستو پرسولو کې برخه واخلي. د هند باندنیو چارو وزارت ویلي چې لیږل شوي تخنیکي ډله به افغانستان ته د بشري مرستو پرسولو کې رول ولوبوي. هند د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان خپل ډیپلوماتان ایستلي وو. د سعودي عربستان لوی څارنوال خبرداری ورکړ چې حج دینی فریضه ده او د دې مراسمو په ترڅ کې هر ډول ګوندی او فرقوي شعار منع دی او سخته سزا لري. د سعودي لوی څارنوال سعود المجید دا خبرداری د حج موسم د څارنوالۍ په پرانیستون کې غونډه کې وکړ. په تیرو کلونو کې د سعودي امنیتي ځواکونو ایراني حج کوونکي په دې خاطر ځپلي چې د حج د مراسمو په لړ کې سیاسي شعارونه ورکړي وو. ایراني چارواکي وایي چې حج سیاسي عبادي مراسم دي. سږکال حج ته د افغانستان نه تر ډیر لسر ډیر کسان اتللی دي. د جاپان په خونه سر اعظم شینزو ابي د کمپاین پر مهال په دزو وشتل شوی او سخت ټپی دی. د کابینې سکرتر هیرو کازو ماتسونو خبر یالانو ته وویل چې وشپیتکلن ابي د ټاکنیس کمپاینونو په لړ کې په دزو لګیدل او وسپستر دی. چارواکو یو سړی نیولې چې داسې بریشي په ابي به ډزې کړې وي. شینزو ابي د جولای په لسمه د پارلمان د مشانو جرګې د ټاکنو لپاره په کمپاین بوختو چې بریټ ورباني شوی. شینزو ابي د 2012 کال د دسمبر څخه د 2013 کال تر سپتمبر پورې د جاپان د سر اعظم په توګه دند تر سره کړه. د برنت اومو تیلو بیا پر روان فصل کې د دریم ځل لپاره ټیټه شوه. پرون د تیلو د هر بیرل بیا 4.90 سنټه ولوېد او ارزښت تر $100 راټیټ شو. د اقتصادي چارو کتونکو وایي د تیلو بیا په دې خاطر مخ په ټیټېدو ده چې په نړۍ کې د اقتصادي بحران ویره ده چې په نتیجه کې د تیلو تقاضا کمی شي. او سجی رډو په منسنی سپ دول شپژنې وی په ټول افغانستان کې اوري. په زابل کې سیلابونو د سر او مال زیانونه اړولي. لدې سیلونو سره توپان هم مل دی.
درې دانې څلور دانې کې غدې دغه بد توپان پورته کې خلګې مې ولا کلی دلې وي دغه شنه اسمان ته پرتورم ځکه ناشم.
وړاندې مو په خبرونه کې لدی هم خبر وو چې د زابل ترڅنګ د کندهار په جنوب ولسوالیو کې سیلونه راخلي. د کندهاریانو لدی شکایت مو هم خبر وو چې وایي څاروي ګران شوي د قرباني لپاره خلک اخیستلی نشي.
شکالی تاثیر کړی دی ګرانی د مانا غوښه په 4000 روپۍ د تی حساب ورته وکړه. د مالداري ټول پاکستان چور کړی یو.
په روزګان کې بیا د څارویو بیې ټیټې شوې دي خو خلک د اخیستو وس نه لري.
غواوې مې راوستلې دي غټې غواوې دي اوس په 50 اوس نه خرڅېږي. ګرانې داسې اوس چې د پخوا نرخونه وایي 50 او داسې خرڅېدل.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د موسمي ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د زابل د عامه روغتیا رئیس وی په دغه ولایت کې د ورستو او رشتونو او سیلابونو لامل شل کسان وشل شوې دي. بلخوا په زابل کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست وی په دغه سیلابونو کې شاوخوا 300 د هستوګن کورونه 1200 هکتاره باغونه او په سلګونو هکتاره کرنیز ځمکه تخریب شوې ده. د غرز د کندهار په معروف اورغستان ولسوالیو کې هم سیلابونو کرنیز ځمکې زیانمنې کړې خو ځاني تلفات نه دی اړولې. تفصیل د صادق رښتینی پراپور کې.
د ورشتونو او سیلابونو لامل دغه مالیه او ځاني زیانونه د زابل په شینکی د چوپان اټغار شمولزو او شاجوی ولسوالیو کې د پنځمبه په شپه د سخت ورشتونو لامل رامنځته شوی. د زابل د امیر اختیار سرپرست رئیس ډاکټر عبدالحکیم حاکمی وای د ورشتونو او سیلابونو لامل شل کسان مړ شوی چې وته نه دی وی کورنۍ غړي دي.
د زابل په ډیری ولسوالیو کې لکه شمولزی و سوری و شنکی و اشتغر شاجوی دای چوپان و خاک افغان که پا قوات سر سرابون را وطلی ون لرش تر لرش مر ویلیس شل تانا انسانی تلپات مر لرو
پا اینی بخکی پا زابل کی دا تالیبانو دا حکومت دا پیش پا وراندی دا مبارزی سرپرست رئیس ملا رضا محمد خالد وایی سلابونو د زابل په بیلابیلو ولسوالیو کې شاوخوا درې سوه د استوګنې کورونه دوولس سوه هکتاره باغونه او په سلګونه هکتاره کرنیزه ځمکه تخریب کړې.
د ولسوالیو په شمول او د مرکز په شمول زابل کې تقریبا دوولس سوه اتیا هکتاره مربع باغونه خراب شوي دي، درې سوه لس کورونه تخریب شوي دي، سل څاویله منځه تللي دي.
د زابل د شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی محمد کریم وایي د سیلابونو له امله د په شمول لسکونو کوچانو ته درانه مالی زیانونه اوښتي. د نوموړي په وینا دوی ته لا هم بیړنې مرستې نه دي رسېدلي.
بولس دانې مږان را میږې را چیوبلې او درې دانې څلور دانې کېږدۍ د دغه بادي توپان پورته کې خولګۍ مې ولاکه لیدلی وي. دغه شنه اسمان ته پرتو رم ځکه ناست یم، نه دي غرمې سایه لرم، نه دي شپې دونه شی لرم. اختر پر راغو چې یا یو د اختر د کوچنیان کې کېنوم، یا دغه کومې سیاسری دي، کومې کوچني دي، کومې عیال دي، کومې دغه د ټول دغه سره لمر ته سره ناست یم.
په عینی وخت کې د کندهار په معروفه او ارغسان ولسوالیو کې هم سیلابونو کرنیزې ځمکې زیانمنې کړې خو ځاني تلفات یې نه دي اړولي. طالب چارواکي د مرستندویو ادارو څخه د سیلاب ځپلو لپاره د مرستې غوښتنه کوي.
بل لور ته د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې څلور کورونه اوبه وړې دي او اته مړي تر اوسه پورې موندل شوي دي. د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ ولسوال ازادي راډیو ته ویل چې دغه کورونه تیر ورځ ناوخته د ګیزاب ولسوالۍ د خلچ په قریه کې د یخک په سیمه کې سیلابونو لاندې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي چې دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني درانه زیانونه اړولي دي. دغه ولایت د ګیزاب ولسوالۍ ولسوال مولوی علي جان مرجان ذاکر نن ازادي راډیو ته ویل چې د یادی ولسوالۍ په خلاچ کې ریا او د یخک په سیمه کې کیر ورځ سیلابونو څلور کورونه په بشپړ توګه وړي دي. نو مولوی وایي د یادو کورونو څخه تر اوسه پورې دا ټول کسانو مړي موندل شوي دي چې ښځې، ماشومان او د پخو عمر لرونکي کسان پکې شامل دي. ذاکر زیاتوی چې یادو سیلابونو خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اړولي خو وایي تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته چې څومره دي. د ګیزاب ولسوالۍ د خلاچ د کرې اوسیدونکي عجیبرات هم ازادي راډیو ته ویلي چې دغلته سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه هم زیات اړولي دي. د ازادي راډیو ته داسې وویل بلخوا د اورزګان په چورا او خاص اورزګان ولسوالۍ کې هم سیلابونه راغلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د چوری ولسوالۍ اوسیدونکي شراف الدین ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ولسوالۍ د سره کاریز په سیمه کې سیلابونه راغلي او خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولي دي.
ازادي راډیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نوري ځانګړي تفریحي خپرونې لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه مشتد اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید اختر په ورځو کې له ازادي راډیو خبر کړو. اختري شعرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ. 00420221201.
سبا د لوی اختر لومړی ورځ ده. ل کندهار د څارویو قاچاق او وچکالی په دغه ولایت کې د څارویو بې لوړې کړې دي. د لوی اختر پرانځل کې دوه سره په کندهار کې نه یوازې د څارویو بې لوړې شوې، بلکې د ټیټ اقتصاد لامل پلور هم د پخوا په پرتله کم شوې دي. بلخو د طالبان حکومت د پاکستانی چارواکو سره د توافق په اساس له افغانستانه د 15000 پسونو د اړولو پروسه د پنشن بي پروس د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پیل شو. تفصیل پر راپور کې
په کندهار کې د څارویو د خرڅلاو تر ټولو لوی بازار په دغه بازار کې د اختر څخه یو ونی وړاندې او د اختر تر درې ورځې خلک د قرباني لپاره څاروي رانیسي. خلک وایي قاچاک او وچکالی د څارویو بیې لوړې کړې او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله یې پلور هم کم سوی دی. د پسونو یو پلورونکی قاري وایي د قاچاک وچکالی او څړځایونو د وچېدو له امله د څارویو بیې لوړې سوي دي. دی وایي ارسوی خپلو څارویو ته خوراکي توکي وپیري چې د ستونزې پر بیو اغېز کړي. دی دا شکایت هم کوي چې د پخوا په پرتله د پسونو پلور کم سوی ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت تر پخوا خراب سوی دی.
شکالی تاثیر کړی دی. ګرانې د مانا غوښه په 1000 روپۍ ده. ته حساب ورته وکړم د مالداري ټول پاکستان چور کړیو هغونو کچاک خود تاثیر وکړ. روان دي اوس پولي ته څو مزداوي درولې دي. ټولې ولاړې نه دي. تر 50000 مال ډېر ورته ولاړ دی. دوی 1500000 پرېښوی هغه تر 50 لکه ډېر مال ورته ولاړ دی. اوس یو دانه نه ده پرېښ دا چې هغه پرېښ وای دلته لاس پسته نه رسېده. پخوا خو پیسې ډېرې وې. پسونه ډېر خرڅېدل. پیسې وې مانه هر سړي 2 او 3 اختریان کول 4 اختریان یې کول. اوس حالات خو نه اوس داسې کمزوري ده. ولا کړه دا مار وستلې سره سم 3 دنیکې خرڅ کړې دي. بل مې دا لنه ونې خرڅ کړې. پخوا به دا ټیم ته 10 څلوېښت خرڅېدل.
د څارویو دوه پلورونکي انور خان او ملا فیض الله وایي سږ کال پسونه کم دي او له بلې خوا هره ورځ پاکستان ته هم قاچاقېږي چې له همدې امله یې بیې لوړې سوي دي. دوی وایي که پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخنیوی وسي نو بیې به ښکته سي.
د یو خوا څه وچکلي ده. د وچکلي اثر دی. د بلې خوا څه چې د پسونو بیا باندې وځي خارج ملکو ته ځي غیر قانوني نو دغه د نورکونه د تبر اثر وکړي. دلته لوړ کې دلته ګران
پسونه چې دا په قاچاقي لارو باندې نور مملکتو ته اوړي نو چې د دې مخنیوی وسي د ایوانان کمتونه به تر موږ باندې ارزانه سي.
بلخوا د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مالداری برخي او مامور فیدا محمد وای هر ورځ په دغه ولایت کې سلګونه څاروي حلاليږي چې د چاري هم د هغوی پر بیو اغیز کړی دی.
د ورځې تقریبا تر 600 پسونه حلاليږي او تر 950 یا 950 پورې وزې حلاليږي د ورځې یعنی په کندهار. نو دغه عدالت چې ګورو او د قاچاق چې ګورو نو کېدای شي چې زموږ مالداری کچه راښته سي او دا وچکالي او دغه د خوراکي موادو کمښت دي یا ګراني چې ده نو کېدای شي چې زموږ مالداري نورم ضعیف شي. مثلا دغه عربی نسل یا کندارۍ نسل زیاتره وړل کیږي ځکه چې دغه غوښه لږه اسانه پخیږي او غوښه یې غوړم نه لري.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قومندانۍ د پلان او افراسون مدیر مولوي متي الله زید وایي په دې ورستوي کې تر ډېره پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخه نیول سوې او په دې برخه کې امنیتي ځواکونو خپلې هڅې چټکې کړې دي.
کندهار په ولایت کې په دغه څو ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه په هر ځای کې ولاړ دي. غزمې له رومړل تلک د ریګستان ولسوالۍ د شوراوک ولسوالۍ د سپین بولدک ولسوالۍ د دغه څو ولسوالۍ د پاکستان سره سرحد لري. پر دې باندې زموږ امنیتي ځواکونه ولاړ دي. غیر قانوني کپسونه یې کنور اجناس یې هغه غیر قانوني بل هیواد ته د نقلېدو مخنیوی کړی دی. هر وخت کې یو د بار بار موږ په دې باره کې سنن نیولې دي او د دې غشپنیان چې کم څوک اړه یې غمیم نیولې دي زموږ سره بندیان دي به محکمو ته سپارلې دي.
د طالبانو د حکومت چارواکي پر داسې مهال پاکستان ته د پسونو د قاچاق د مخنیوي خبره کوي چې د پنجشنبه په ورځ د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو سره د توافق په اساس له افغانستانه د 15000 پسونو د اړولو پروسه په سپین بولدک کې پیل کړه. چارواکي وایي دغه توافق د پاکستاني لوري سره د سپین بولدک چمن ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ د ستونزو د مخنیوي په ناسته کې سوی وو.
په کندهار کې د څارویو بیې د دې لپاره لوړې شوې دي چې پاکستان ته قاچاق شي او وچکالی اثر پرې کړی دی. بلور ته پروزګان کې د څارویو بې سش کال ټیټ شوې دي خو اکثر خلک به وسلې دي او نشي کولای چې د قربانۍ لپاره څاروي واخلي. لا روزګان راپور لر.
کته حمله اختر ته یو ورځ او یو شپه پاتې ده. خو د ترنکوټ شهر د څارویو د پلور په بازار کې پلورونکي لا هم پیرودونکو ته سترګې په لار دي. دا د ترنکوټ شهر په یو څنډه کې د څارویو د پلور او پیر بازار دی. دلته که څه هم د خلکو ګڼه ګڼه نسبتا زیاته ده خو کم شمیر کسان څاروي اخلي او زیات شمیر نورې بیا یوازې بیه کوي. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل که څه هم د تیرو کلونو په پرتله د څارویو به یک شته سوې ده خو ای بیا هم د څارویو د پیر او پلور بازار کمزوري دي. محمد نبی په ترنکوټ شار کې د څارویو د پیر او پلور کاروبار کوي. ازادي راډیو ته وویل
قیمتونه خو نو وس ول چې نه کې ارزانه سوي دي غواوی مې راوستل دي غټي غواوی دي وس په 1500 وس نه خرڅېږي کنه دا سې وس چې د پخوانه خو نه وای 15 بیا او دا سې خرڅېدل ول خو کال وچ دي او بل نور په خوا به ورزانه شي پیدا کېدل وس چې مې نسته بل په دغه روپی کښ دي په دغه سره دغه
په دغه بازار کې د ساری یو بل پلورونکو ازادي راډیو ته ویل یو شمیره غ کسان که څه هم چې قرباني اخلي خوای داسې قرباني نه اخلي چې زیاته غوا شو ولري او لوړ قیمت ولري. سږ کال د لوی اختر یا د قرباني اختر پر داسې مهال را رسیږي چې بیکاري زیاته سوي او بې وزلي خپل اوج ته رسېدلې ده. د اورزګان ولایت یو شمیر نور اوسیدونکو مو پوښتل چې ولې قرباني نه ده کړې. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
نمی عبدل کبیر ایبرو دی استاد استاد بابا ساکی دی کی درما خلګلان کی د ماشان وڑی څوک نن لري ومن غنن دی پسو دی شه عیال نس چله وای
دا درما پیسې وڑی پیدا کوم کا خره پیدا کوم خلګ یو وا لري هغه خرڅې دا عیال وڑی پراد شه هغه د پرباند کړو یو والا ګلګی دی هغه خرڅې یو پي وڑی پراد شه وړه پراد شه یو والا بزال لري هغه د یو پیدا بار خرڅې یو وړه پراد شه
عبدالنافی د سوالیه اخترای مې کمی خو ورور بچی جو کم پدریسه و کیږي اخری نه خو نسته مخاری کم د دنده کم د روپی کم جو ورور چې وس روپی زړی به اخترای بو کې د سم شو په وای او د بیا کار په لنسته
د دغه ولایت وسیدونکو وای نه یوازې د چ قربانی نه د کړي بلکې د اختر لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه دیني ولی د ماشومان لپاره جامې نه اخیستي د کورونو لپاره خوراکي او غیر خوراکي توکي نه اخیستي او نه هم د خوشي کم څریک لري
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت میکنم.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو ډیپلوماتان نن غونډه کوي چې د اوکران د جګړې او په نړۍ کې د انفلاسیون په اړه پر خپلو اندیښنو خبرې وکړي. د جیشل یا د شلو سترو صنعتي هیوادونو دا غونډه د انډونیزیا په بالی ټاپو کې جوړی شي. تفصیل د اسمت سروان پراپور کې.
پر اوکراین د روسیې یرغل او په نړۍ کې د انرژي او خوراکي موادو د بیو لوړېدا چې دا هم پر اوکراین د روسیې له یرغل سره تړاو لري نن په انډونیزیا کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د جګپړو ډیپلوماټانو د غونډې د ایجنډا د سر موضوعات دي. ټاکل شوې ده چې په دې ناسته کې د دې ډلې د سرمشیزي پر سریزو هم خبرې وشي چې د سشکال په ورستیو کې په پام کې نیول شوې ده. پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د لویدیز له بندیزونو سره سره مسکو د بالی غونډې ته خپل ډیپلومات لیږي. امریکا او متحدان یې هڅه کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سزا ورکړي او خبرداری ورکړي چې که د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو له غونډې د ولادیمیر پوتین نوم ونه ایستل شي سرمشیزه به تحریم کړي. اوکراین په شلو سترو صنعتي هیوادونو کې شامل نه دی خو دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سرمشیزي ته بلل شوی دی. د ویلي چې که د روسیې جګړه په هیواد کې دوام ولري په غونډه کې به ګډون ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف انډونیزیا ته روان شوی دی چې د بالی په غونډه کې ګډون وکړي خو راپورونه وایي چې نوموړی به مخکې تر دې چې دا ناسته پای ته ورسیږي له هغې ووزي او نن د جګپړو ډیپلوماتانو په ماښامنۍ کې برخه نه اخلي. په همدې حال کې چینایي چارواکو د دې غونډې په درشل کې پر امریکا او ناټو نیوکې کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. اسد الله الدین کتن ورته کوي.
له امریکا خبرېدونکو هیل رسپانې د جو بایدن پر هغې هڅې ولې کنه خبره کړې چې غواړي افغانستان د غیر ناتو عمده متحد له لسته لری کړي. تیر ورځ غنو امریکایي رسپانو وویل چې بایدن د اساسو جرګې مشر نانسی پلوسی ته په یو لیک کې دا اعلان کړی دی. هیل رسپانې لیکلي امریکا 2012 کال کې افغانستان د غیر ناتو عمده متحد په ډله کې شامل کړ. دا هغه وخت و چې افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور شاوخوا لس کاله وتلی و. د ورسپانې په لیکنه دغه حیثیت افغانستان ته دا زمینه برابره کړې وه چې د ناتو له غړو پوځي مرسته ترلاسه کړي او خپل ځواکونه پرې وروزي. لیکنه کې دانه دی ویل شوی چې له افغانستان د دې حیثیت د اخیستو لامل څه دی، خو لیکوال له افغانستان د امریکایي ځواکونو د رئیسو په برخه کې د جو بایدن پر تګلارې یو ځل بیا نیوکه کړې ده. هل لیکلی بایدن باید د امریکا د قانون جوړونکو د سپارښتنو سره سم تر هغو خپل سرتیری افغانستان کې ساتلی وای چې خپل ټول کارکونکي یې را بهر کړي وای، خو بایدن بیا له دې وړاندې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو ننګه کړې او ادارې ویلي دوی د تخلي عملیاتو پر مهال 130,000 کسان له افغانستانه وایستل چې 6,000 امریکایي اتباع هم پکې شامل وو. پرون طالبانو هم د امریکا د ولسمشر نوی دریس تغبرګون وښود او یو ویاندې قاري یوسف احمدي پر ټویټر ولیکل، موږ کومه اندېښنه نه لرو، موږ هم دا غواړو ځکه دا 6 کاله افغانان د دې عنوان له کبله وځورېدل، موږ نه غواړو د داسې عنوان تر چتر لاندې د نورو د تهدید سبب وګرځو. ډیجیټل ژورنال د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د هغه موټر په اړه لیکنه کړې چې څه باندې 6 کاله وروسته له خاورو راوایستل شو، مطلب کې د طالبانو د ځایي چارواکو په حواله چې فرانس پریس آژانس سره یې خبرې کړي راغلي، دغه ټویټا کورولا موټر د زابل ولایت د یو بند دننه ښخ شوی وو. مطلب کې راغلي دغه موټر هغه مهال چې ملا عمر د امریکایي ځواکونو له بریدونو ځان پټوو د طالبانو د همغه مهال د یوه چارواکي عبدالجبار عمري لخوا ښخ شوی وو او اوس خپله ښاغلي عمري د موټر د بیرته رایستو هوډ وکړ. مطلب کې راغلي د دغه موټر مخه یو څه خرابه شوې خو نوره باډه یې په ښه وضعیت کې پاتې ده. طالبانو رسنیو ته ویلي دوی غواړي چې دغه موټر د پلازمینې کابل په ملي موزیم کې د یو لوی تاریخي میراث په توګه نندارې ته کېږدي. ملا محمد عمر په کندهار کې د طالبانو تحریک رامنځته او بیا یې 15 کاله د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ رهبري کړه. هغه په 2013 کال کې ومړ، خو د افغانستان پخوانیو استخباراتي سرچینو ویلي و چې د مرګ خبره یې کلونه کلونه پټه ساتل شوې وه.
یو شمیر پخوانی افغان پوځیان او کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو له ویرې له میاشتو راهیسې په پټه ژوند کوي. دوی وایي له کلونو راهیسې د تیر جمهوري حکومت په بیلابیلو امنیتي او کشفي برخو کې کار کړی او ادعا کوي چې د طالبانو له لورې په بیلابیلو نومونو او تورونو د ګواښلو له امله د میاشتې په سر او پای کې د استوګنې ځایونه بدلوي، خو طالبان دا ادعاوې ردوي او وایي چې دوی خپلې اعلان کړې عمومي عفوې ته ژمن دي. ازادي راډیو د تیر جمهوري نظام یو شمیر پخوانیو پوځیانو او د وشل شویو پوځیانو کورنیو سره خبرې کړې چې د هویت نه خبرولو په شرط د خپل ژوند د ګواښونو کیسې کړې دي. نور حال د فیروزه عزیزی پورا پور کې
د تیر جمهوری نظام د کورنیو چارو وزارت یو افسر چې په پوځي برخه کې له هیواد بهر لوړې زده کړې کړي او په خبره یې شاوخوا اتل لس کاله په دې برخه کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ترڅنګ په پلازمینه کابل کې هم دنده ترسره کړې. دا کس د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي او په جزئیاتو سره یې پیژندګلوي وسي، خو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته له شاوخوا 12 میاشتو راهیسې د ګواښونو له امله په پټه ژوند کوي.
خبر داخلی رسمی
دا کس وای د څو کوچنیو ماشومانو پلار دی او د دې لویری چې ونه پیژندل سي او ونه وزل سي د استوګنې لپاره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې لری پرتو ولسوالیو ته ځي. د دې جمهوریت نظام یو بل پوځي افسر هم ورته ادالري. دا کس هم د نوم او هویت نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له 2004 کال راهیسې د دې نظام تر سقوط پورې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دنده ترسره کړې، خو اوس طالبانو ته د منصوبو کسانو له لوري په بیلابیلو تورونو او نومونو ځورول کیږي. په ورته وخت کې د ځینو پخوانیو وزل سویو پوځیانو کورنۍ هم وایي د کورنۍ غړي د طالبانو خلاف د مقاومت جبهې سره د غړیتوب په تور ځورول سوي او لا ترکه سوي دي. د افغانستان په ختیځ کې یو کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو ته منسوبو کسانو یې نه همیاستې مخکې د کورنۍ سرپرست او ځوان غړی چې د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت ریاست کارکوونکی و وزلای دی د دې کورنۍ یو غړی چې نو غړینو می پراپور کې خبر سی ازادي رادیو ته وویل چې د کورنۍ وزل سوای غړی د 15 کلونو په عمر او د اتو ماشومان په لار و دا کس وای سره لدی چې د خپل ورور د وزن پختنه ایله دولت ښه وکړه خو تر اوسه ور سره د عاملینو په مندلو کې هیڅ ډول همکاري نه ده سوی دغه کسانو د اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت چارواکي وپوښتل. د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ دا خبره ردو هیڅ پخوانی افسر یا نظامی کس ته هم کوم چې تعداد نه ده متوجه شوی او نه هم باید په پټه وګرځي خپل هیواد خپل کور خپل کلی کې آزاد ژوند کولی شي د چا له خوا اجازه نه سي چوک تعداد کې
ښاغلی مجاهد وایي په کابل کې لږ اکثر مخ کسان کولی سي له سل شمیرې سره اړیکه ونیسي خو په ولایتونو کې د دوی د شکایتونو اوریدلو ادارو سره خپل ستونزې شریکې کړې. نوموړی وایي دوی د خپل اعلان کړي عمومي عفو په لیکېدو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپلو بیلابیلو راپورونو کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د پخواني نظام د چارواکو او پوځیانو خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعینو د وزل کېدو او اولاد راکا کولو په برخه کې طالبان تورن کړي وو خو طالبانو هغه راپورونه هم رد کړي وو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي رادیو .com کې نیولې شي. د خپرونه په دې برخه کې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه.
سلام علیکم ازادي رادیو ته. د زابل ولایت قاچاغان ولسوالۍ یم. د موږ لارې ډېرې خرابې دي، سیلابونه راغلي دي. مال دولت څخه دا غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي.
وروره دغه پیغام لرم وروره مقامو ته شي دا غچل شان دا ټول شان دا غشي ګران سیوی دي شي یو شی یو په څلور ګران سیوی دي دا بنجزونه و دا شان روړو مقامات دا پیغام لرم چې دا غيسته کی دا یو شی خلونه په پوری کې دی. وره
ما د لوړو مقامات څخه شکایت ته چې دا غتیل په 360 په 315 کې په څلور ګران دي وروره دا وینو کار ځان نه راولي مور غوړش تلاری او سړکانې لاس مسولات پر کم سي. سلام علیکم
زول بکر د خصولای د سپیرل سوالاین ته دوه کښ د پیغام د ټول هوادوالو پر ورسیږي او مون کله د منای کله دی منای کله ورتوای اغه ته مرسته راځي خو صرف لاس کسانې پلیس کې لیکل دی. غام کله یو شي کله لاس شي کله بیا بخي شینه دغه سي برتره رسختي کی زکه چین وای نشته تاسو لیس ختم شوی دی. اغه د چا کورونا رګړ دی اړنګ دی اغه هم چې د چا کورونا اړنګ دی اغه ته پیسې ورکوي او چې د چا کورونا اړنګ نه دی اغه ته شنه تاس کورونا خو جوړ دی. نو تاس فکر وکړه چې اغه کورونا خو جوړ نه دی خو مقصد اغه خلک اغه نه لري طاقت نه لري چې دغه کور زړنګ کم بیا به پیسې ماته رانه شي. دلته ادبار په دمرسته والا نه لري په دغه خلک چې د څوک د مرسته په سر ولاړ دی. نو ځکه نور اخو کورونا وټګړ دی اغه په خیمه کې وخت تیروي. نو دا مرسته باید په سمه طریقه و چې داسې نه چې ټولې ځان ته ووایي داسې نه ځکه چې د کوم کسانې چې په سر ولاړ دي هم لیست جوړوي زه هغې نه دا غوښتنه لرم چې دا هم په سمه طریقه ورته ورسیږي هر نفر ته ځکه چې حق یې دی. دا خو دا ټول افغانستان ته نه درغلی خو هغه خلکې ته راغلی دی چې کوم د زلزلې ځپلې دي هغه خلکې ته راغلی دی. دا خلکې ته خو نه درغلی چې ټولې هغه خلکې ته راغلی دی چې یا کور نه وي ړنګ یا په سم ځای کې وي منه خوص په سمه پکتیکا یا دغې خلکې ته راغلی ده.
ازادي رادیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نور ځانګړي تفریحي خپرونه لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه مشتد اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ به د اختر په ورځو کې له ازادي رادیو خبره کړو. اختر شیرونه لنډي او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ. 00420221 2401.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو د هغه راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي رادیو لاري د سهار لوو د ماښام تروبو جو پوری خبري شي. دوله سپچاو دیش دقیقې شوي لاند.